دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تورا ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت یو ځل ویل طالبان وغوښتل چې د افغان جنو او خزو پر وړاندې لخپلو ظالمانه او ځپونکو تګلارو لاس واخلي. ریچارډ بنت د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولي او وايي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخ سرغړونه کړي. بنت چې پرون د بشري حقوقو شورا په 450مه غونډه کې خبري کوي وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټیز تبعیض سرنجونی او خزي د ژوند لټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړي. د پاملرنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د 83% خلکو میاشتنی عاید کم شوی. دغه مؤسسه وایي د 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 83% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی. د مؤسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خبره کړي ویلي چې په نهه ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% خزی وي د میاشتنی عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 43% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 15,000 افغانو یو یا نه $50 څخه هم تم دی. په راپور کې ویل شوی 68% نارینه او 24% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي. د پاکستان د موقت حکومت لومړی وزیر وایي چې حکومت یې د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. پاکستان په خپل خاوره یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت لومړی وزیر انور الحق کاکړ پرون له آج تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو پر وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړ نوي اقدامات پیلوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا پر اروان ژمي کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د دې سازمان څنګ نن پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې دا اداره په خپله سګانۍ بودیجه کې له 60% کموالي سره مخامخ ده. په بیان کې راغلي افغانستان له ډیرو زیانګالو او ځپل شویو هیوادونو څخه دی چې 10 میلیونه وګړي سږ کال له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې شوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په موخه د اقداماتو په ترڅ کې د بهرنیو اسعارو د کارولو لپاره خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړي. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي دا مهلت پرون اعلان کړ او ویلي دي د افغانۍ د دودولو پروسه د وګي په ومه د هیواد له جنوب لویدیځ ځون څخه پیل شوی. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یوه وینا کې چې پر ملي تلویزیون خبره شو خلکو ته خبرداري ورکړ چې باید په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسارو له کارولو ډډه وکړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د راپورونو له مخې متحده ایالاتو هوکړه کړې چې د امریکایي باندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د ایران شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد کړي. خبري اژانسونو راپور ورکړ چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د باندیانو د تبادله د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې د معافیت سند لاسلیک کړي. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوی پیسې به لومړی قطر او بیا ایران ته واستول شي. اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د ترسره شویو ټاکنو د عواقبو خبرداري ورکړي. دغه سیمه ییزې ټاکنې د تیرې اونۍ په پای کې پر روسیې سربیره د اوکراین په هغو سیمو کې ترسره شوي چې روسیې ځواکونه اشغال کړي. اروپایي ټولنې د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې سیمه ییزې ټاکنې ناقانونه بللي او جرمنی روسیه ته د نویو بندیزونو خبرداري ورکړي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیه ته رسیدلی. د روسیې نوستي خبري اژانس نن هغه تصویرونه خبره کړل چې د اژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پر موروسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي. د کرملین لخوا د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا ماده چې د شمالي کوریا مشر به پر روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې دا پروګرام کار کوي، په لومړي ځل افغانانو سره د مرستو په برخه کې د شپږو فیصد د بودیجې کمبود سره مخ شوې دي. د دې پروګرام د افغانستان دفتر مشر وای افغانستان کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره یو میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د خړو د نړیوال پروګرام دبليو ای پی د افغانستان د دفتر مشر میرمن شاو ویلی وای چې افغانستان کې د ژمي د موسم د پیلیدو د مخه هغه کورنۍ سره د مرستو د چمتو کولو لپاره وخت په چټکۍ سره مخ په خلاصېدو دی چې د مالی منابعو د کمبود له امله دا پروګرام ورسره اوس مهال مرسته نشي کولی او د روان ژمي په موسم کې به د واورو د اورښت له امله د هغوی د سیمو لارې بندې شي. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر دبليو پی د ایکس په ټولنیز شبکې کې د میرمن شاو ویلی یو لنډ ویډیو پیغام پر کړه چې په کې د لوګي او سخ ژبي لامل دا روسي مسخه د کورنۍ او د کډه کېدو د اړتیا ده ونه کړی چې په ژبي کې ورته لازمي مرستي ورسي. میرمن شاه ویلی ویلی ډیر کسان به د سخ ژبي چې دا وي ټول کړي د مرستو د ترلاسه کولو له بهین څخه د واغو د پریوتو لامل اړیکی پریشي خپل کورنۍ پرې خودو ته اړشي. تر ټولو زیات کسان چې د ستونزو سره به مخ شي خزي او ماشومان. د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشروي چې په افغانستان کې د سلويخ کلونو څخه د زیاتې مودې جګړې او ناسم اقتصادي وضعیت او هم د اقلیم بحران د افغانانو ژوند لا تریخ کړی دی. میرمن شاو ویلی ویلی د دغه کیسې له سره د لیکلو لپاره لا هم د فرصت یو کوچنی کړکۍ شته. دبليو ای پی افغانستان کې یو شمېر نو وګړو لپاره چې زه پوهیږي راتلونکي خوړو بل کوم ځای ترلاسه کړي د مرستې لپاره یو میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په تیر شپږ کلو کې چې په افغانستان کې دا پروګرام کار کوي په لومړي ځل افغانانو سره د مرستو په برخه کې د شپږ فیصد بودیجې د کمبود سره مخ شوې ده. دغه ادارې د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو د کمیدو وروسته د سپتمبر پنځم په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د بودیجې د کمښت سره مخ دي چې له امله هغو افغانانو شمېر نور هم کمی چې مخکې به ورسره مرستې کېدي. دغه پروګرام ویلي چې د دې وروسته به د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې هره میاشت یوازې درې میلیونو مرستو تارو کسانو سره مرستې وکړی شي. پی ویلی چې افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام هر دی چې د سپتمبر میاشت کې 2 میلیونر له لوګي سره مخ خلک د خوراکي توکو له مرستو له لسقه کم کی. دغه شمیره د خلکو شمیر چې سکل د خړو نړیوال پروګرام د ملاتړ څخه په برخې کېږي 10 میلیونو کسانو ته رسیدي. د مخ د خړو نړیوال پروګرام ویلی چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د 15 میلیونو کسانو له ډلې چې له لوګي سره مخ دي یوازې د 15 میلیونو سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام مشر میرمن شاویلی په یاره ویلی چې د لوګي او خوارځواکۍ د اندېښنې وړ کچې په جریان کې دوی مکلف دي چې د وګو او هغوی چې د لوګي له امله ژوند ته ګواښ پیښته ترمنځ یو انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوراکي توکو په مرستو کې دغه کمښت په دې معنا دی چې 1.3 میلیونه نوي میندې او د هغوی ماشومان به نور ولې شي کولی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي خواړه ترلاسه کړي. دبليو پی انګېرنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به د تغذیې په مرکزونو کې د ماشومانو بستر کېدو کې چټک زیات ځکه چې ماشومان په ژوره توګه لوګي ته د لوېدو په حال کې دي. د دې د مخدد ملګري ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ دفتر او چې هم د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره شاوخوا د 15.5 میلیونو ډالرو د اړتیا یادونه کړې وه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ برن چې وزلی بیا طالبان په افغانستان کې د خزو او جنو په وړاندې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړل. نو موړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ پنځوس غونډې ته وینا کوله، طالبانو وغوښتل چې د خزو او جنو په وړاندې خپلې سختې پالیسۍ بدلې کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د سویس په جنیف کې د یادې شورا څلور پنځوسمې غونډې ته د وینا پر مهال طالبانو ووتل چې د میرمنو او انجونو په وړاندې خپلې سختې او د بدبختۍ ډکې پالیسۍ بدلې کړي.
زبر طالبانو هغه کوم چې خپل ناوړه پالیسۍ بدلی کړي او د مؤسساتو د ملګرو ملتونو لپاره د مهمو خدماتو د وړاندې کېدو په ګډون مېرمنو ته د کار او تجارت کولو اجازه ورکړي. د کوونځیو او پانتونو دروازې د لداسې نصاب سره چې په نړیوالو معیارونو برابر وي خلاصې کړي.
د افغان مېرمنو او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو استازي رینا اميري د غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله د نړۍ لپاره اوس هم لومړیتوب ده او تر هغه چې طالبانو د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي له هغوی سره به د اړیکو د ادا کېدو لار نه وي.
د افغان میرمنو او انجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او د افغانانو ځپل په نړۍ کې د بشري حقوقو د یو ناوړه وضعیت ښکارندوی کوي چې نن ورسره مخ یو. دا همدارنګه یو اقتصادي، امنیتي او د ثبات مسأله ده. دا د هر هیواد لپاره چې د یو خوندي، باثبات او پایدار افغانستان غواړي ډیر مهم دی.
په دې شورا کې د اروپای ټولنې استازي وویل په ملګرو ملتونو او مؤسساتو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز میلیونونو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو پر رسولو اغیز کړی دی، په خاص ډول پر هغو میرمنو چې د خپلو کورنیو مشري کوي.
موږ له طالبانو غواړو چې د بشري حقوقو روان نقص او سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي او د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. بیرته د مؤسساتو، خبریالانو او رسنیو کارکوونکو ته د فعالیت آزاده زمینه برابر کړي او د میرمنو، جنو او قومي او مذهبي ډلو په ګډون د ټولو افغانانو ته په برابر او معنادار ډول د مساوي سیاسي مشارکت زمینه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې غونډه کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مدافعانو او د مدني ټولنې یو شمېر غړو چې له څو ورځو راهیسې په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د خوراک او څښاک کې د ساپیل کړي د نړیوالې ټولنې په سکوت انتقاد کړی دی. اما طالبانو تل ویل دي چې هغوی د اسلامي اصولو په رڼا کې د میرمنو حقوقو ته ژمن دي او ښوونځي به د ټولو افغان میرمنو لپاره خلاص کړي، خو د دوو کلونو په تیریدو سره د طالبانو د ژمنې نه دی عمل شوی. سمع الله جلال زای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه د تورخم دروازه نن اوومه ورځ هم تړل شوې ده چې لای هم د کرښې دواړو غاړو ته وګړي د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلې خوا ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون یو نوې ادعا کړې چې وایي طالب چارواکو پوسټه د پاکستان په خاوره کې جوړوله. خدای نور نصر رپورټ را لېږلی.
د لنډ کوتل په یو جماعت کې منتظر مسافر، دغه مسافر وایي اکثره یې تر کرښې دې غاړې ته د درملنې په موخه راوښتي و، خو د دروازې تر تړل کېدو وروسته اوس همدلته بند پاتې دي. دلته بیا د سړک په غاړه د یوې بلې شپې لپاره پخلی کیږي. د کانټینرو چلونکي په ګډه د شپې خوراک تیاروي. دوی وایي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي خو غږ یې هیڅوک هم نه اوري.
زمونږ نوم اورځ په دې کې ولاړ یو چې زمونږ پوښتنه نه دا کړی چې دلته څوک شته که نشته دی. مطلب د ورځې ګرمي د شپې مار لړمې رہی په دغه سرکونو پراته خپلې دي د سرکونه لارم د کی ترانزیت هم چولې دي چې نو موږ د کمانو خطر شته د ټیرونو خطر شته د هر شي خطر شته. موږ د سپټل نه گی چې موږ کوم ګناه کړی نو د سپری دي نو د سپری دي.
بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ادعا کړې ده چې طالب چارواکو د دوی په خاوره کې پوسټه جوړونه او په همدې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نشته وسو چې د تورخم دروازه وتړل سو. تر دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو امنیتي پوسټه دوی غاړې ته جوړول چې پاکستانی ځواکونو ور باندې لومړی برید وکړ. خدای نور ناصر، امریکا غږ، تورخم.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د زینو په باور 22 کال په خوا په امریکا کې ترګری د پیخوروست په افغانستان کې پیل شوې جګړه د ډیورن بلې غاړې ته د پاکستان پښتون مشته سیمو ته هم واغخته. په پاکستان کې مش پښتانه سیاسي شنن کې وای د 18 سپتمبر ترګری بوګنون کو پیخوروست ترګری په ضد نړیوال جګړې د دوه سیمې د ترګرو په ځالو بدلې کړې. نور حال د شیناز نفیس په رپورت کې
د ډیورین کرخې ته نږدې د پټو شوو ترهګرو پر ضد جګړه کې ګڼ شمېر خلک بې کوره شول. د 80 نه زیات پښتانه ووجلې شول او د بل هر ځای نه زیات د ډرون حملې هم وشوې.
او چې کوم دهشتګردي هغه لوبه چې هغه په پښتون روانه ده نو د یو بل کوشش دا شو چې پښتنو او د افغانانو شناخت قومي شناخت هغه بدل کړي شي. زموږ شناخت چې دی دا تقریبا 2012 کال نه دا افغان پښتون او مسلمان دا زمونږ عمومي شناخت دی. ولګي دوی مسلمان برخه چې دا د دې مبالغه ورکړه دي د پاره نه چې د اسلام مین دي د دې پاره چې د افغان او پښتون برخه کمزوري کی.
د جګړې په اړه د پاکستان ریاستي بیانیه بدله ده. حکومت او فوجي مشرانو سوالي ویلي چې جګړې ورته د لسګونو میلیارډو ډالرو نه زیات تاوان اړولې دي. بزرګونو فوجانې وجلې شوې دي او ځان د ترهګرې قرباني بولی. خو دفاعي سیړونکو وای جګړې ګټي هم کړې دي.
خبره پکې دا هم شو چې پاکستان ته د امریکای د طرفه ځینې وسله په هغه وخت کې چې هغه کې F-16 وغیرہ دي یا نور شي زونه دي هغه ملو شي او هم سره زمونږه مطلب دی چې په هتیارو کې سن سو برابرته یا بلکې خواله هم راغلي.
د ترهګرې پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو او د ناتو د غړیتو پرتا د امریکا د مرستو ډېرې برخه پاکستان ته ورکړلې شوې وه. د 2013 کال په لومړۍ ورځ د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلیو چې پاکستان ته په 45 کالو کې 3 میلیارډ ډالر ورکړلې شوې خو په جواب کې هیڅ نه دی کړی. دغه نظر د اکثرو پښتنو مشرانو هم دی. سویلی اسیا کې د ترهګرې د پیښو د ساړنې ادارې تیر اونۍ ویلي چې پاکستان کې د ترهګرې پیښو کې 3 زیاتواله راغله. دغه پیښې زیاتره په پښتونخوا کې شوې که څه هم هلته سو واري فوجي عملیات شوې دي.
خصوصا کرتا خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 او داسې راه نجات او دین نظر بیا زب او داغینا رد الفساد او ډیر اپریشنونه چې نمونه ډیر زیات دي هغه ډیر وشو او داغه د وژنه دوی ستونزه چې خصوصا پښتنو ته او قبایلی سیمې ته او بیر د سواد خلکو ته راپی فقفه
په پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد نه ختمیدونکي رواني جګړې د غزه اولس یو شمیر قانوني حقونو نه هم محروم کړی دي.
د پېښور کور کمانډر یا د کوټې کور کمانډر چې دی هغه د پښتونخوا د بلوچستان چلونکي دي. عدالتونو سره اختیار نشته، فوج خلک نیولې شي، جیلخانو کې ساتلې شي، جیلخانې جوړې کړې دي.
د امریکا ولسمشر بایدن دوه کال وړاندې ویلو چې دا جګړه باید د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو سره پای ته رسیدلې وي، خو د جګړې پاتیشونه تندره وډلې نن هم د پاکستان د پښتنو په سیمو کې فعال دي. د تیر حکومت وزیرانو سوواری د دغو ډلو د شتون تور په فوج کې دننه د ځینو جنرالانو په تګلارو پورې تړلې وو. شیناز نفیس، امریکا
غږ، واشنگتن. متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو په خوانی کمانډان جنرال ډیوډ پیټریس وایي لا هم ترګر د افغانستان تر یوې کچې د پاکستان او د ځینو ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. هغه پیټریس امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې ویلي طالبانو د دوهې تړون ترجمن نو ځکه د القاعدي ډلې مشر ته یې نه یوازې ځای ورکړو بلکې په کابل کې جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې په خوندي کور کې اوسېدو. زمونږ همکار وحید فیضی د جنرال پیټریس سره مرکه کړې. تفصیل راو
دوه کاله وشول چې طالبان په واک کې دي، د هغه کرنی څنګه ارزوي او د افغانستان وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟
روسه له هغه چې نږدې دوه کاله مخکې موږ د ځواکونو وتل بشپړ کړل، ما وویل چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه غمجنه، زړه ماتوونکې او ناورین ځپلې وه او لا هم فکر کوم چې همداسې ده. د طالبانو کړنې د هغوی د تیر ځل واکمنۍ په پرتله چې القاعده ډلې ته یې ځای ورکړی و او د سپتمبر د 11 نېټې برید یې پلان کړی و محافظه‌کار دي. د افغانانو وضعیت تد دی. هغه خلک چې په ښارونو کې اوسېږي او په ځانګړې توګه د هېواد نیمایي وګړي مېرمنې دي، مېرمنې پوهنتون ته نشي تللی، هغوی عالي لیسې ته د تللو اجازه نه لري، نو وضعیت بوږنوونکی دی. امنیتی اندېښنې هم شته. هر اونۍ د داعش ډله برید کوي، د مقاومت افغان ډله هم کله ناکله بریدونه کوي. راپورونه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې اډې لري او یقینا چې په لومړیو کې د القاعده ډلې ته ښه راغلاس وویل شو. موږ پوهیږو چې د القاعده ډلې مشر د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده او نور ډلې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه ګواښ پېښ نه دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
عمده مسله دا ده چې لا هم ګواښ افغانستان د افغانستان امنیت تر یوې کچې پاکستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو ته متوجه دی. دوی لا تر اوسه په نړیواله کچه غښتلي نه دي، لکه د القاعده ډله چې د سپتمبر د 11 برید وکړ. خدا په دې معنی نه ده چې موږ پرې له نږدې څارونه لرو. زه ډاډه یم چې موږ پر هغوی څار لا زیات کړو چې هلته څه روان دي. موږ په ځانګړې توګه د هغو ګواښونو په وړاندې حساسو چې په ټوله نړۍ کې زموږ د متحدینو، شریکانو او متحده ایالتونو پر وړاندې وي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو څرګندونې ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي طالبان د دوهې تړون ژمنې عملي کوي؟
نه، طالبان د دوهې تړون ته ژمن نه وو. هغوی ویل چې افراطیانو ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. موږ ولیدل نه یوازې دا چې د القاعدې ډلې مشر ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی و، بلکې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د طالبانو تر کنټرول لاندې کور کې اوسېده. له دې پرته دوی د داعش خراسان ډلې سره په سخته جګړه کې ښکېل دي، کوم چې د اسلامي دولت عناصر دي چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او په اونۍ کې څو ځلې په بریدونو کې ورته تلفات اړوي.
پاکستان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې اډی لري او غواخي کړی چې طالبان په وړاندې ونه دريږي اقدام به وکړي. د طالبانو او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو او د پاکستان اندېښنو ته په کومه سترګه تاسو ګورئ؟
Well, first of all, I think it is ironic that Pakistan
دا د هیرانتیا خبره ده. پاکستان چې افغان طالبانو او د افغاني شبکې او یو شمېر نورو بلواګرو او افراطي ډلو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی وو، دا سګمان کې دوی چې دوی له طالبانو سره ملګری دي او کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د اسلام آباد او کابل ترمنځ ځای کې به چې موږ هم شل کاله هلته وو په ښه توګه لا پراخه شي، خو داسې پېښ نه شول. هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دي چې طالبان په ټول هیواد باندې کنټرول نه لري، په ځانګړي توګه په ختیځ او شمال ختیځ کې ځنې داسې غرنۍ او سخت سیمه شته په دغو سیمو کې ټي ټي پی کولای شي په اسانۍ سره د پاکستانی قبایلو سیمه ته تګ راتګ وکړي، بریدونه وکړي او د هغه څه دي چې هغوی یې کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټي ټي پی له لسیزو راهیسې فعاله ده او په ټوله کې یو ګواښ دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اوس د پاکستان ملګري طالبان په واقع دي، پاکستانیان اړ دي چې افغانستان ته ولاړ شي او له ټي ټي پی سره معامله وکړي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون
دو افغان په خوني پوزيان وای د هیواد په دفاع کې قرباني ته تیار وو، خو دوی و پلورل شو. د افغانستان د خاص ځواکونو د جوړه خزه او میړه دوه هغه منسوبین دي چې د طالبانو د بیا واکمنې دو په لومړنۍ اونۍ کې د افغانستان نو وتل
زحمت کوم د 20 سال کښې نه یو ورځ باندې
کشته دادم، زخمی دادم، شهید دادم، باید درمان می گرفتیم، می قسم نه شد. چرا قدر ما را وردان فروختن؟
لا می پختل نو اوخ او او سلګوی د دردونو او بے وسی کیسې بیانولې. وطن، دنده او مور دا درې کلمې له خولې نه لوي دي. وای باور نه کوو چې په خو ولاړ نظام او د سې روزل شوی امنیتي ځواکونه دي د سې اسانه لمن ځلار شي.
ما خودم هیڅ فکر نه میکنم، ما تا حالا را که ما چیش میخواد بسته میکنم، ما فکر میکنم که نه افغانستان خراب نشده، افغانستان قطعی خاص افغانستان از بین نرفته.
د پاریسا د ژوند ملګری ارشد بریتمن سراش کریمی چې اوخو او شړه ورته د خبرو مجال نه ورکو اته کاله په ځانګړو ځواکونو کې دند لرله. هغه وای په هلمند کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې و چې ناڅاپه د هلمند د جګړې د رهبرۍ لخوا ورته د پشاتک خبر ورکړل شو چې باید له هلمند په تعین شوو ساعتونو کې ووځي.
گفتم بیرون شوه در من که اینجا چی شده است، تفاهم شده است، ورق امضا شده است، بچم چه رقم چطور چنان شده است. بعد از این چی شد برای ما وقت این کتر بودن که ما باید دینی تایم به نقه وقت باید برم از اینجا.
لمره بریتمن پریسا کریمی وی هوایی دگر تا نجده ده مرمیو پا باران که ده پیندلس وزینی ماشون سره ده کورانه لخبرتیا پراتا لکابل وطلی د تورزو وګده او ستړي سفر نو ورسته خپل کورنۍ یو ته د وټلو خبر ورکړي.
مې په فن د اقل تماس میګرستی که ما مېر تر دې کې بیرون نه بینم.
جای نگرانی د اوجه برمې است که د افغانستان فامیلې ما نه میتونم امروشان سابق قسمه سابق رفت آمد میکنم بودم د فکرشان بودم نمیتونم مال باشم مقدر نمیتونم برشان برسم.
میرمن کریمی شپاکالا پا زنگر زواکونه که دشپنه و عملیات لدل سره ده خزو او ماشومانو ده ساتنه او مراقبت پا برخه که کار کرده. وید وکالای پا امریکا که تیر شد. خلا هم پا فکری لحاظ دلتنه بلکه زن ده هغو افغان خزو اونجونو سر یوزه احساسه ای چه هر ورز ده خبلو هیلو جنازه خخی.
جایی و دختری هستم که امید داشت که پانتونه بخونه، امید داشت که دکتر شوه، امید داشت که قابله شوه، امید داشت که او خبرنگار شوه، امید داشت که افغانستان نجات بده. ما اونمو دختر هستم، ما هیچ وقت خود خود امریکا احساس نمیکنم، ما در امریکا هستم.
د افغانستان د پخوانی ځانګړو ځواکونو دا کارکونکي خزه او خاوند دواړه غواړي د اسنادو له تکمیلېدو وروسته د امریکا پاوز سره کار پیل کی. د افغانستان د وسلوال پاوز په چوکاټ کې سلوی اکثر زنگری زواکونه او کماندو دنده لرلچه یونیم زره خزه